څلور بجې شوې. احمد شیباریم سلامونه د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلن یو الوتکه چې 222 سپرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. رویټرز افرانس د هند د روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 13 جسدونه ترلاسه شوي دي. د الوتکه د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 1,99 هندیان، 350 بریتانیایان، وطن پرتګالیان او یو تن د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزه سمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنځشنبه پورس د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانسته ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخی اسلام دراولي. ټاکل شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د په وینا دغه سیمه کې دایښ خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهری په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیرې دغه مظاهرې سولېزې ترسره شوې، خو په جنو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمن نشت شوې او سلګونه کسان نیول شوې دي. د مظاهرو د تټولو لپاره لوشکي بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبرونه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
معرفی کی آزادی رادیو ده
نظر ملگر ملتن په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 380 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو زلبیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور پونوم یو نړیوال مؤسسه په کابل ښار کې د اوبو د کموالی د جدي ناورین خبرداري ورکړی دی. د دغه مؤسسه په څرنه کې چې شنبه د جون په ومه برتانوي ګارډین ورسپانې خبره کړې، راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده، او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین پراپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په اړه خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړی شمیره هم د 00202212251. دوامه شمیره هم د 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زه خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نکړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی، او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې مشت شوي دي، یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه ښاري ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساعد چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي انځکو کې، چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بامبې کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حوله کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیمه درنوف کیږي، یعنی سچو بو تر نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی او بو فدی او بو اکثرا کوم یو ورخ 100% او ګورو 100% اټکل کو چې مثلا کې یو ملي لیتر یو ملي ورخ وریږي، او کدا به 100% موږ تاسو تخمین کو په 100% کې موږ د امزک لاندې اوبو د لاسونه تر 15% د دغه اوبو جذبیږي امزکو ته. دا حالی عادي نورمال امزکو ته زراعتي خاوره پوکي شنه ساحه پوکي کانکریټ پوکي ایزوګام پوکي دغه امزکو کې موږ لاس فیصد تر 15% اوبو جذبیږي امزکو لاندې اوبو. نور د ټول رناف کیږي، یعنی د اوبو هغه سچي اوبو ترې نه جوړیږي، تبخیریږي او د ساحې نه فرار کیږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه چې جوړ شوی په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمینه د دې نه د مساعد دی اوبو جذب شي او د امزکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ تاسې دغه مرسکو اوس دېرش متر واټر ټیبل لږ ښودلی، په اکثر ساحو کې دېرش متر نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي امزکې دی او هلته اقتصاد یا عمرانی پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متر یا 15 متر وي.
مننه ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کړئ.
السلام علیکم سرور سے محترم اتا تو ملمت او پروڈیوسر سے تو پدوار الله والسلام.
وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سي مینا
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای سه مهرباني
نو ما سفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی دي سیمه نه
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور سه محترم او واقعنه ملمړی د کښته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال درکم چې خلد او بوس سره سرور سه د شي احتیاط نه کوي، دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولې دي چې څنګه د المره اوسکي یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداز رواني دي، فزول رواني خلک اوس رې احتیاط دي خنه ستدي ورسري لکه مال د ډیر خلکو سره ما دا بس دی راځورتن چې ولا کړول دي چې کوي دوی وايي یعنی وسوچ وي د ځکه نو بره اوسي او بس ځاتيږي کمیږي نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سم پیادیږي تقریبا 5 درصد 40 کال په خوا زپل خومری ته درغلی هم د کیلګي ډیر قوي پالیزونه وو، هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو.
یاره سرور سي محترمه بالکل ستري ز خپلم پالیز لرم تکاله پالیزونه اون دواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خوري ته زراعتي سیمه ده.
او ز کیلګي ته خپل نو د کیلګي ته حسین خیل او تتل لیم، هغه تاسو تل لاند ده حسین خیل کنه
او حسین خیل مونږ ته نزيدي حسین خیل بل خبره مونږ ته نزيدي نیم ساعت لاره ده.
وو زله په لخمرین اتللی مو حسین خیل ته الته دم خپلوان او غیته ورغلی مو په وخت کې زما شوم مم تفلم ډېر ښه خربوزي او ډېر ښه هندواني وي د دې کې لګینو وایراتلی.
بالکل سرور سی اوس دا کله راځي کې لګین اوس الحمدلله ډېر امنیت شي راځي کې لګای وي نو موږ سره ملما شي ډېر خل به وکي
حتما درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړې پالیزونه ټول سول څنګه وزيات ده اوس؟
نا سرور سه وستو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پکې ویني دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهوره ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کومه نو ده نو می چی ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار بیا کوشش وکي چې یو ځل بیا لوري سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغیرات سیدی دا تنه نو په افغانستان کې دی په ټوله نړۍ کې دی، ناڅاپي باد او باران سي موسمي بارانونه چې دی دغه وخت تغیر کړی دا سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خوب مثلا کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دی خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، د ګلخانې غازونه کڅنګ نور صاحب.
اول خو فرلای ته خیر اغلاص کوم او خپل سلامونه ورته ځاله کوم. ان شاء الله ته خربوزه او اندواني نه خو برخه خو شي استفاده وکي. جناب سرور صاحب، د تغیرات اقلیم دوه لاملونه دي.
مهرباني.
یو لامل طبيعي یا طبيعي سیر دی، د طبيعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او ټکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړم په اکثر هیوادونو کې جګړم روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو دي ممالکو دي. چې یو لامل د تغیرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسو د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې امزکه تقریبا 3.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسو ژوند کوو، دا 3.5 میلیارد کال تیر شوی کې دغه اوله چې امزکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، خو یو انفجارات شوی. او که موږ تاسو پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د امزکو انجماد و، یعنی مکمل یغبندان و، بل لغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی. بل لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل لغنه کاکا اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی. او دی هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انتقاص کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراترانو وچې ته لاړو د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرات دې ته ځو چې هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وایي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لس کالونه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغیرات اقلیم دی. د تغیرات اقلیمي فقط اوس افغانستان کې، متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغیرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغیرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغیرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغیرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسو متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه مخترسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډیر تغیر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصل لرو، اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغیرات راغلي، کله زمی دی د مخته شروع کیږي، کله وروسته شروع کیږي، پسرلی هم همداسې دی. اوړی اوس تاسو وګورئ تودوخه زیات شوی په اکثره مملکو کې. دغه لاملونه دی اکثرا موږ تاسو که هغه سایزدانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی، اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و، کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي و بالاخره دغه حرارت زیاتیږي و زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی، او خصوصا په اطفالو کې، میندو او ښځو کې، او هغه خلک چې سپینګیري شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګینه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې سو. پسرلی صاحب،
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري؟
وو دا پر ته وای
کابل ته موږ لګو کنه،
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکر پاره دی ورته وای، او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وای. نو دا دوه رقم چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرچي، ډیر څه خرچي، او دا نور چې دی هغه زموږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وای چې دغه شکر پاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی لنور نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمته
ده؟ سرور صاحب محترم، د شکر پاره چې وی دې ګور دانم چې موږ ګور شکر پاره لکه د بوري نه فادي، نو دا دې واګي دي، او دا سوزنه چې دام ډیر خو دا چې یعنی کله و خوري، یعنی د شوند د انسان د شکایې د پری پری کې دومره خواګي دي، او دا نور چې دی هغه هم خواګي دي، خو لکه دې ته د ډېر رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي، یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یار سرور سے محترم، مخکې مرزونه ډیر وو، اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جده ملتاین دی د په هو بیا منګه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی، نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی، دا چنجای وی هی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سپورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی، خو چنجي لا د سپورې سلام ورته وهلی، نو معلوم شي چې کله پخې شي لړی معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب، ګوره کله کې ته برازي
که دا رغله ماتمن که په لخوا مریته در واوختم لسالنګه خواته اتمن در زم کې لګیته
ولې د عمر خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دیو بل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده، او بګورو چې څه وایي په کابل کې دی. وبو پاکله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کابل نه خبرې کوم. زمانم سید عبد الله سادات ته او په وحدت لیسه کې معلم يم. نو تاسو ول چې ته وبو کمی یو حل خو د خلکو په منځ کې یو اوازه ده، کابل کې خټیر د خلکو په منځ کې اوازې وي چې د پنشیر وب کابل تراړی. کدا اوازه رښتیا وي یا کدا حکومت وس نیوي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاو عروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نوي چې دا موسسه ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساعده صاحب غا غواوري دي. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده، امدا وازنه ده، پروژسته چې د پنشیر له سیند نه یو کانال راوړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره، او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو د اوبو کمخ د اوبو کمخ یو خو د نفوس زیاتی دو دی.
بله.
یو هم دغه سه صفی الله جان وویل سه استفاده بیرویه ده، یعنی و سولر وهله اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساونه لري، دې لپاره سیستم د ابرسانی نشته دی. صحیح په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د ابرسانی نشته دی، هغه دوی مجبور دی چې د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. سیستم د فاضلاب نشته دی، متاسفانه دغه اوبو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی چې معدني اوبو تولیدوي، هغه هم بیرویه استفاده کیږي. دا یې لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي، یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصتونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثر مشکلات جوړیږي دای تامین کی. بل مول سیستم د ابرسانی نشته دی، پلان کې هغه په خوان پلان کې وو چې باید دغه د پنجشیر اوبو انتقال سی کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فازیلیتی یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده، ما په زسه تر څو خبري نو دی یو مؤثره پروژه دی چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید چی مکوله شو چې د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم شي، او موږ دغه اندیښنه سه دغه موسسه کړی چې حداقل موږ شل کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 4 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولای شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترې نه وکړي، یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي، هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغې اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چهار آسیا خواته
شاتوت بنده
هم بند لرو،
لالندر
خواته هغه سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه شروع شوی. ده سالور دری سالور بنده سه ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نوشی. مو کولشون سه دی کابل دی امزکلان دی و بو تغذیه کو او دغه اوبو د چکل اوبو سه دی پنچیر نرازی دغه هم کولشی سه مو دی حداقل دی ساگانو سه کابل که اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوی وشي. دی دغه شرکتونه سه اوس مدنی اوبو تولیدی خلکو ته توضیح کوي، د دغه مخنیوی وشي موږ کولای شو سه حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خاطر دی ټلیفون نور صاحب کستاسو اجازه به رواب خلو نغوړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکي مهربان یاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی مقدس نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي، هغه اورو لغزنینه لهلمنده لقندهار.
سلام
السلام علیکم خدای ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په مجموع کې افغانان سی په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جانباش کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سی اسلامي امارت باید کوشش وکړي سی په تراپی سیمو کې هغه سیمو کې سی هغه داسې وړکې وړکې مندونه یا خوړونه مې تاسو په اصطلاح ورته ویل کېږي دا باید وتړي چې تر څو پورې په مځکه کې اوبه پیدا سي. نو دلته غزني ولایت کې هم دغه د اوبو مشکل شته چې اوبه د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي چې تر څو پورې اوبه مهار نه سي او اوبه راونه تړلې سي نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هیواد دی چې اوبه ډېر لري خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره د موږ تاسې کار نه ده کړی چې مهار یې کړو. انشاءالله د موږ تاسې په مځکه کې هم اوبه پیدا کېږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بندې کېدای شي. نو په اوبو په بندو باید کار وشي. دا ما نظر ده. سلام
السلام علیکم. زه د غزنی د کربا ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. کربا په ولسوالۍ کې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره. معلومات نه کېشته له څه وجې ده وروره ډېره ګرمي ده وچکالي ده که څه چل ده. تاسو په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب له غزنی نه د موږ دوه ګران اورېدونکي وو. دواړو هلتهم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمی دي. یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله.
بله
متاسفانه اسلامي امارت یو خو سیاسي مشکلات ده دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي. او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی. اوبو لګره هغه لګښت ډیر زیات دی. که باندې تاسو لګښت ډیر دی که غواړو چې د مځکه لاندې اوبو تغذیه کو لګښت زیات دی. که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمينه برابر کو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کو یعنی رطوبت باید زیات کو. د دې لپاره و رښتیا دې چې باید موږ چې دمونه جوړ کو موږ بندونه احداث کو موږ مدیریت وکړو خپل ادا ستیر وبو بخش کی. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کو موږ پرینځو چې دغه اوبو سه اوس روانې دي اکثرا موږ همسایه هیوادونه ته دغه مهار کو موږ کولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي. فقط کوشش وکړي چې دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي. حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفيږي. موږ غواړو کور کې خلک څوکي چې اوبه وساتي. وسله بامه باران وسي ډېر شړکنده باران وي په اصطلاح نوه کې اوبه راځي کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړته داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکئ. دوه نور اورېدونکي دي هغوی موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب که اجازه مې وي هغه به م راواخلو بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو عزتمن اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره استاد سره پلین کې استاد شنن نه بس موضوع د اوبو د کمش پاړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په د بازي مناطق کې اوب مخ په کمیدو دي او اوب کښته روان دي. زیات ځایونه اوب نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی سوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي لپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړیږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې لپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرح حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطح مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پرې نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو اوبو وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسې ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم، جوړ روغ اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اور کارکون کو تو سلام الرانج قوم نعمت اللہ احمد علمد ولاد نوزاد السمالی سخم د اوبو پر برابر بانی بابر جان ادر تو احمد چی د علمد ولاد نوزاد السمالی دیکھی د سکوت سر مخت او دلتا د اوبو د بندو سسٹم ستا کې چیر حکومت و تلی او د تیر نظام او د اوس نظام چې په حال دی د شل کال کیر چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړی دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټول نوزاد ابا کیږي او به سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز سر لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې حالت مو نسته، که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثرا هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی او دا هغه دې لپاره چې ورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ثانه استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبونه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده، که ولایت کې دی که ولسوالۍ ده کې دی که لری پرتو قریاجاتو کې دی چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدېدو د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه، مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی وو چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه مځکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټیکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمی دی یا دا برمه ده، یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي، او دوا ساتو کې درې ساتو کې سل متر کوچی کې کوي، په درې ساتو کې دا سل متر وهي ده. بنان که سا دی لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هماغه عمیق دی، دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته. دې لپاره چې ضرورت بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه هداس کی چک دمونه جوړ کی اغه نقشې خاصی په باید ته جوړ کی د دې 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 سرویګانو تکمیل کی چې کوم ځای کې سه اجاقل موږ فصلی وبولرو اغه مهار کی زمينه د دې مساعد کی سه وبو مهار تو خلق د ستی وبونه استفاده وکي بغیر د دینه سه برما وهي سو وهي د امزو کلان دین وبونه استفاده وکي د دې د دواړه ملګرو د ما خیال هم دا غواړو رازو د دې وبو د دې استمکولو یا د وسنې وضعیت ته موږ تاسو اکثرا په خارونو کې غږی پوکلی یا باندو یا لره پرتو سیمو یا ولایتو کې خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلونه تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی متاسفانه مشکلات کې پیدا شوی دا وضعیت چې اوسنی په لوی ښارونو کې دی زه خپل مثال ورکوم د ما بام ایزوګام دی د ما ناونه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې زی کوڅه کې کوڅه هم وزي کانکریت دی د هغه نه هم چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریت دی بالاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي دغه مشکلات پکې شته دی موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه دا پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري هغه استحکامیت پکې شته دی مونږ پایداری په دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ د ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو همدغه چې اوس کور جوړوو حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري 40% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپیریال په برخه کې هغه مصرف کړي کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ ټولې باندې اچي یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس نه دغه مسولیت هم به حکومت دی هم به خلکو دی چې باید دغه مسولیت هغه پایاني مطرح کړي هر څوک جذبي ساګانو په اولۍ کې کینی خفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېګلې دي. نور صاحب که تاسو اجازه وي هغه به مو واورو.
مې خو بس پښتنه دغه داش بس مسې جدي پام نه رانه وشي دغه اوبو ته اوبو ډېرې کوي ټول افغانستان ته خصوصا مقابل
سلامونه نیکه هید د وچکالی سره خو موږ مله دغه سیمه ژغیرن درغنده او رسوالی د مزایت واشه ډیر له وچکالی سره مخ یو باندې سخت کم دی په وړو ځایو کې نه پټیږي.
سلامونه نیکه له احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای پاک تو کس جوړ او روغس کل حسن زپری خبر کوم د پکتیکا ولایت اواز خوول سوالی محترمو ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې ده نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموالته اشاره کړې ده نو سږ کال بارانونه هم ډېر کم شوې دي په دې د ریمیاس کې زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه ده شوی نو کوم د اوبو شش د مو شش ورته وایي د اوبو سوروالي کته اوبه تللې دي به کوم ځهان سي دي یا برمې دي هیڅ وبنه لري چې سوي دي نو بيخي وچکلي زیاته ده واخه هیڅ شي نشته د خلکو مالونه هر څه د غالي دي نو له حکومت مغښتنه داده چې باید وندونه وتړي تلته زیات وندونه شته ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب اکثر هوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولې وو یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو که اجازه مو یو هغه به هم را واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کړئ مایکروفون تاسو خدمت کړئ مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، سلام سه وروره په خیر
ته ستړی مې سه شکر دې ته څنګه خې صحت ته خدای مهرباني
خدای پاک دې وسه وروره جنباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه
کوچې صاحب تاسو پیغام خو موږ په اول کې خبر کوی پیغام ترې لګلو مهرباني ک نور څه پوښتنه لري مهرباني وکي
زما نظر خو دغه د وچکالی په باره کې روښته هم وچکالی دل په غزنی کې ډیر زیات وچکالی ده نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي نو داسې بندونه باید جوړ شي محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم
مننه مننه جانباز صاحب کوچی صاحب نور صاحب دموږ د درې اوریدونکو پیغامونو واوریدل کته تاسو تماس سره نیسی ورسته بیا نجیب الله صدیق سره مو مرکه کړی د اغا دی او بو د منابع کارپو دی کته تاسو دموږ د ګرانو اوریدونکو تفسیرو ته یا پښتنو ته ورلاند سي مهرباني نور صاحب
زه دا غوښنه تر اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعدار د بندو د بیاله جوړول وو د امځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده وو په دغه باندې لږه بحث وکړه یو برنامه اکثرا آگاهي دي یا تعلیمات دي اکثرا موږ باید خلکو ته آگاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړو دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات او قریاجات کولی یو بخش چې سازگاری دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ گیر یو چاره نه لرو نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازگاری باید موږ هم مراد سازگار کو هم خلق سازگار کو هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو په دې معنا چې موږ که غنم کرو داسې غنم وکرو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوع شي
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو لمونږ سره برخه واخیسته په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده هغوی د اوبو د منابعو کارپو دی دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمی شوې دي
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوصو توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده د دوو لسیزو راپه دې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړل ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسیږي نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابع باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي هغه بیلانس مختل شي که نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیتیگی نور سوی مدیریت اغا مدیریتی موضوعات هم دلتا دی لکه مونگا تاسو گورو چه دا نوشابی فابریکی او کمپانیگان دا طول پا کابل که دا کابل دزمک لاندی و بور استفاده که دلتا گیری نوزون هم دا تلکاری گلخانی تر سالور سوا هکتار ګلخانایي د ترکاری ګلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد د دې ځمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل څه ورته وایو په دې حق لکه تفصيلات راکړي څنګه دا اصطلاح څنګه پکارول کیږي؟
بالکل ګورې ځمکې سختارونه لري. دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکې او سفلې یا د اوبو سفلې ورته وایو. دا هغه په خاور کې خلاګار ششته دي. دلته اوبو لدیر او کالونو راهیسه له میلیونونو کالونو راهیسه کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا د دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو په سر هغه اوبو چې ولاړ دي له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې لیکېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دي دغه د ځمکې په سر جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي. او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې ته هدایت کیږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو د کابل سیند چې د بغمان د اونۍ لکلینه شروع کیږي کته پل چرخه ته زیو بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې د لوګر سینه مو سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده پروسه کلون کې ویل شوی چې د شاتوت بند جوړی کی او دا به د کابل خلکو ته اوبو ورکړي. بل پروژه ویل شوی ده چې د پنشیر اوبو سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. کدا پروژه تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته کافی اوبو برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې د میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل ریسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کیږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په ترازمدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت به بند جوړ کړئ او شاتوت بند بیا پلالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري، دا شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري، او تر پنځه تر او کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر او چې درې سوه تر څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي. که مونږ او تاسو ښه کار وکړو نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته متوسیه څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس د سپما او ده باید خلک د باندې د باندې سر خلاص وي، چې ځمکې لاندې اوبو به امتحانه دي، ځمکې لاندې اوبو خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه بیا به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو. نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي، نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړئ. خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلې دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته. دا سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موترشویگان او دا غټ شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا ګلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونه ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا پنځه کاله نه چې هغه نه په نږدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او آباد اوسئ.
درد را پاروے زما درمان